لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سي، د دوی آثار چاپ سي، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سي. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل سوې دي او فیصله سوې ده چې د دغسې انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریې هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمېر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور لفانی دنیا سترګې پټې کړې لامخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور دوه بیا کال لمخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد پوهنځی لوستی وو او له ادبیاتو سره مینه وه. دای چې لا زلمی وو د خپل پلار په پلی قدم کې خود در واخات. پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندی هغه مشهورو د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثارو مفسرو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا ویشت مختلف اثار ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیله من چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثار لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پېژندل د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بيدل د کلام مفسر و د په 1940 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب په قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه ورسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې د خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو ده په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بيدل د کلام د تفسیر په هکله دی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بيدل ورسونه هم دایرول، حلقه د درس هم فعال ساتلی. او د بيدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې ده فعالانه شرکت به کول، خپل مقالې به لوستلې. ډیر متواضع او د فرهنګیانو سره ډیر خواخوږي درلوده، علاقمند و. په همدې خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو، د عرفاو ترمنځ. د درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او عملته د حضرت بيدل سره لکه چې خدای پاماني دپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف الصدق لکه چې دی د خپل پلار خلف الصدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تعصیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښت میاشتې په 26مه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او ویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا سوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې په ګوډ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې له اوسه په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په سوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندویه ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلون جنو سلو ستونزو او سلو الله رو تیاتر جوړون کې وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیرونه همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي، او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصېږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
در صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم از سر خود،
کله چې زه په سلرویش ساعتونو کې هم کتاب ونلولم، په دې معنی ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږي؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي ځاځي وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 اویا مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غزنفر صاحب، ستړی مسی.
تاسو ستړی مسی،
مهرباني. د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زه کم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب، په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ سوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی، او دا نور بیا
چاپ، نور بیا چاپ سوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایسته چې موضوع څه ده، په کوم موضوعاتو باندې لیکل سوی کتاب ده؟
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی، مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخه مې نوم هم ایښی دی، د روغې ټولنې ارزو. یو بل برخه د دې کتاب لادبیات سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر پیسه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو پیسه کې، د خپل کلي پیسه کې مې ځینې خبرې کړې دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په آخر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړې وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې مالدا ژانر دی هم یې پکې.
غزنفر صاحب، ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 مخه کېږي.
401 مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب، که مې دا موضوعات بېلولی، کتابونه کوچني کېدل. او تجربې راته ښودلې ده، دا کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی یې، شاید یو بلاتې دایي. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% یې خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي، یو فصلي د اسم ډولونه، هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه یي، او بیا صفتي، بیا د صفت تعریفي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي، نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډیر تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډیرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ورباندې اچول کېږي. وړه خبرې دي، خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل، ما پخوا په چی باندې مقاله لیکلې وله، یا په نورو حروفو باندې، په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقالې لیکلې وې، په دې کې دغه تمایل سته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده، دغسې مسایل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل، مقصد مې دا دی چې کله په جزئي مسایلو خبرې کوو، نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي، او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یو بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي، خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف، که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي،
او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمېږي.
دا یعنی دا دی جمله بندیو بنیاد تشکیلی لکه چه یعنی ما یه وقت پدی بنی غور کاو پدی رو لیکنو کی په هر پنځلو سو کلمو کې یو ځل چیرې راځي یا شلو کلمو کې ممکن تر دې په کمو کلمو کې چیرې راسي او دغه سي ده هم دغه سي ده دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطیږي هم د دوی د بې ځایه استعمال په وجه غلطیږي نثر که شایسته کیږي هم ډېر د دوی له ځایه استعمال سره تعلق لري که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډېره مرسته همدغه کوي خپله لغت یې دومره نه کوي مثلا که موږ مرکز ووایو که پایتخت ووایو که پلازمینه ووایو دا درې سره مترادفې کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې په بدرنګۍ کې په وضوح کې په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم
غزنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده
دا دوه کتابونه سره ورته دي د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري یوه برخه فرهنګي بحثونه وو او یو برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی خو البته فرقونه لري یو فرق یې دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې دا مقالې خورې ورې وې یوه به د ګرامر مقاله وه بل به د ادب د تیوري مقاله وه بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو بله به یو اجتماعي موضوع وه داسې مختلف موضوعات ټیټو پارک وو په دې کې مې د کتاب په پنځه برخې ویشلی دی یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې سته له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بېله سوې ده په هغه کتاب کې هم سته خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده نو دغه یې ګومان کوم تفاوتونه دي
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولئ یا که لنډه یې یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویې لولئ
د همدې کتاب
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي کوشش بکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم سمه ده
مهرباني
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده لټون نومیږي ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابي وایو هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپیښ شي د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابي باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي کله کامیابي څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي سوال سبب کیږي د بل چا د شخصي لیک لوستل د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري څه کوي او څه یې اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي وده وکي او د وګړو وده حاله اسانهي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره د شرم چاره وبلله د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي دا راته ضرور ده چې تر وسه بسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قران کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو یعنی د بل په کار کې تجسس مکوي په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بني آدم ته اختار ورکول کیشي چې تر هغه پوهی چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوادي څنسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودی او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډېره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکل کېږي. یو وخت ما کوشش وکړو چې که اوس هم کولی په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل وي، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته یې متوجه سي نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تېرېدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا یې عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ماوته باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو. د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وسل یو. حال دا چې د وخت په تېرېدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو. هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته. او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنه په خپل مطالعه دي تکیه نه کوي، په خپل مشاهده دي لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوي نوي خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب. کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وګمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لدې غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې ښار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلې، زلمی شوې او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نه آشنا ویسي. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاری، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوالګی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزلکوف ته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزلکوف دی هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وم. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچني واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده و. یوزلکوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچني واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، ځیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزلکوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزلکوف یم. شاپکین ته وریاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزلکوف څه وایې؟ یوزلکوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګه غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزلکوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 20 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی وو. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، ځیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15 کشپک زره د همدومره پیسو کار وو. قسم نه وایم، ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی دیوی سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزلکوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. 10,000 نه. شاپکین وویل، هو 15,000 تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپل قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسي له وی ځان خلاص کړې. ته خشته من وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو رو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې یې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا سوفیا میهایلو نه څه وکړل. شپکین وویل، له هغو 100,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. د اختیار ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه، خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډېر وخت تېر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وې چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. سوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو نا خبره پاتې شوم. شپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له سوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته سوفیا میهایلونا خخه ده، غواړې ویې ګورې؟ دعا دواړه ملګری خلاسته تاو شو. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. وی ویل، دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوه باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅابه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې تلاقي ښځې په ځای وړه ماسوم نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وبیني.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې، د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل. په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیفو نه مزه به وه د خوم په میکده کې، په کوم وخت چې به نو زما نوم په میکده کې. عجیبه تماشه وما، عجیبه مې کردار و، چاپېر به له ما نه یو هجوم په میکده کې. بس کله به مې ټولو میخوارانو ته تقسیم کړه، خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې. جوګي وما زه داسې جوګدي کړی په افسون، بے کیف ابو جام لکه زقم په مای کده کې. شرر به مو جوړ کړی و، سکڼی به ما خام کو به مو شفیقه ترنم په مای کده کې.
ډیر خلک شته دی چې شعر لیکي، تاسې څنګه محسوس کړه چې راځئ تاسې هم ورګډ شئ شعر لیکئ؟
کله چې زه په شپږم صنف کې وم، د عبدالله مقوري یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله، بیا به مې اړوله، دا ته به مې تغییر ورکوه. بل ورور مې راسره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی، نو هغه به بیا خندل راپسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و. دغه میرمان چې زه به یعنی ریډیوګان ته ما زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپله غزل ولیکم. بالکل غزل سر مې ډیر شوق و. نو فضل خدای دی ترې ما هغه د خپل وس کوشش کوو څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوو.
نوی څه پکې څه دی یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي. کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډېر وي.
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدي یو بیت وایي، شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي، سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافیه او ردیفونه یې هم سم وي، شعر یې آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډېر ساده وي. ستاسې په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډېر دي، ډېر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې را پیدا کړي؟
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید د مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوي شاعري کوي ډېر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شان ویلي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نوی وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولي وي، نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایي:
تیاره ده تنهایی مې نه قراره ده او بس، ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخې ریخې ګریوان، حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس، پما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا، په خپل خود فیل ادا کاره ده او بس، قسم دې که د زړونو ماتېدلو ته خیال وي، موسم ته رسېدلې ده خونکاره ده او بس، لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره، بې حد هنرمند موسیقاره ده او بس، یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده، د مینې د اصول قصورواره ده او بس، په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب، شفیقه ګورې څه لویه شاهکاره ده او بس.
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته که نه یوازې له تا سره په کتابچه کې دي؟
نه، تر اوسه نه شته، یوازې له ما سره په کتابچه کې دي، نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیرېدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسېږي.
کله؟
نو دا معلومه نه وي.
کله چاپوي همدغسې به چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي که نه څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیرېدو سره زله دي هم ښې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
پیسو هر صدر نهیر کړل پزړ سخولی کافرا، تغمو نکی جانانا چې تر څو پورې مساوی، لاس بوا نخلم لتانا چې پتا باندې مین شم، زړه کې وین د هر چا خوښي، زه هر چا باندې شک من شم، مارمی عبادت د جمیش پیلتی لڑما، دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا، خدای نسل میں ختمی گی خیر را بی خپختن خواتا، دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا، پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے، سڑ گئے دے وڑے، سکیم دخ پلوائی جنگنا سڑے، جنگنا سڑے، موسیقی شوی تر سحر ستوری شمارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تشتے چی بکیانی کڑے